السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي وخت ما خام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو په روانه نیم ساعته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بولي. د حزب جمعیت اسلامي افغانستان د مشرتابه یو غړی وایي ممکن دغه حزب ولسمشریزو انتخاباتو ته د عبدالله عبدالله د کاندیدو ملاتړ وکړي. دا او یو شمېر نور مهم کورنیو نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي. پایل خبرونو کو د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه سالی محمد سالی برابر کړي.
په بدخشان کې د کان نړیدو لږ تر لږه دیش کسان مړ کړي. په ورزګان کې وسلوالو د کلو پراختیا ریاست څلور کارکونکي برمته کړي. د ایران مرکزی بانک په پولي واحد کې یو تعدیل پیشنهاد کړی دی. په بدخشان ولایت کې د زرو د یو کان د تونل د نړیدو لکبله لږ تر لږه دیش کسان مړ شوي دي. د بدخشان د پولیسو یو ویان غربي رسنوي ته ویلي چې په نننۍ پیښه کې شاوخوا شل تنه نور ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي پیښه په کوهستان ولسوالۍ کې شوې ده. د کوهستان ولسوال محمد رستم د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په سیمه کې خلکو له دغه تونل څخه د زرو ټولولو لپاره کار اخیست. د والي ویان نیک محمد نظري وایي چې کلیوال له لسیزو راهیسې دغه کاروبار کوي چې حکومت ورباندې کنټرول نه لري. د پیښې په وخت کې لږ تر لږه 50 کسان په هغه ځای کې موجود وو او دراګیر پاتې سو کسانو د ژغورنې لپاره دوی ډلې لیږل شوې دي. نامعلومو وسلولو په کندهار کې د قاری محمود الحسن هاشمی په نوم یو دینی عالم وواژه. د کندهار د ولی ویان عزیز احمد عزیزی ازادي راډیو ته وویل حمله کوونکي چې پر موټر سایکل سپاره وو ښاغلی هاشمی نن غرمه په خاط کوڅه کې په ډزو وژلې. قاری هاشمی په لویو دولتي غونډو کې د قران کریم تلاوتونه کول او د کندهار د استیناف محکمې کارکونکي وو. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ارزګان ولایت چارواکو تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د کلو او پراختیا ریاست څلور کارکونکي برمته کړي دي. د کلو پراختیا رئیس سید شاه حبیبی نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو شاوخوا څلور ورځې مخکې دوی څلور کارکونکي چې دوی ښځینه دي برمته کړي دي. چارواکي وایي د دغو کسانو د خلاصون لپاره یې وسلوالو طالبانو ته قومي مخور د مذاکرو لپاره لیږلې دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. روسیه او ایران په پام کې لري چې په کاسپین سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د ایران د سمندري ځواکونو یو چارواکي ویلي چې دغه تمرینات به ډیر ژر وسی. مهر خبری اجانس نن د ایران د امیر البحر حسین خانزادی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دا د دواړو هیوادونو تاکتیکي د ژغورنې او د سمندري غلو پر ضد جنگي تمرینات دي. ایران او روسیه په 2015 او 2018 میلادي کلونو کې هم په کاسپین سمندرګي کې د تورته پوځي تطبیقات کړي وو. خانزادی ویلي د کاسپین سمندرګي په شاوخوا کې پراته هیوادونه په سیمه کې د هر هغې هیواد د پوځي حضور مخالفت کوي چې له دغه سمندرګي سره ساحل نه لري. د ایران مرکزی بانک په پولي واحد کې یو تعدیل پیشنهاد کړی چې پر اساس یې له ایراني ریالو څخه څلور صفرونه لري کیږي. دا خبر د ایران دولتي رسنوی ورکړی دی. ایرنا خبری اجنس د مرکزی بانک د رئیس عبدالناصر همتی نننۍ خبری راخیستی چې ویلی دی له ملي کرنسی څخه د څلورو صفرونو د لرې کېدلو لایحه پرون د مرکزی بانک لخوا حکومت ته وړاندې شوې ده. په 2013 میلادي کال کې د ایران د ریالو ارزښت څه باندې 6% ولوید، خو په وروستیو اونیو کې یې ارزښت تر یوه حده ثابت شوی دی. امریکا وایي له سوریه څخه یې د ټولو پوځیانو ایستل په دې شرط پورې تړلی دی چې ترکیه په سوریه کې د کردانو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. دا خبره د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن اسرائیل ته د سفر پر مهال کړې ده. شغلی بولټن وویل له سوریه د ټولو امریکایي پوځیانو وتل په سوریه کې د داعش تروریستي سازمان د ټولو عناصرو په ماتې پورې مشروط وو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي له سوریه د پوځیانو وتلو ته لا کوم مهالویش نه دی ټاکل شوی. د جان بولټن په خبره ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داعش د خلافت رنګېدل غواړي. ولسمشر ټرمپ په هغه ویډیویي پیغام کې چې د ډسمبر پر 20 په ټویټر کې خپور کړی وو ویلي چې ټول امریکایي پوځیان به بیرته امریکا ته ستنیږي او دا کار به ډیر ژر ترسره سي. او د روسیې په مګنی توګورسک ښار کې چارواکي په پام کې لري چې دا استوګنې د یوې ودانۍ دوې برخې ونړوي. تېره دوشنبه د دغه کمپلیکس د یوې برخې د نړېدو له کبله 9 کسان مړه شول. چارواکو نن وویل چې د دې ودانۍ پاتې 9 برخې د استوګنې وړ دي. د دې ودانۍ 9 پوړ د نوي میلادي کال په شپه ونړېد چې چارواکي علت د طبیعي ګازو چاودنه ګڼي او وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي.
درنو دوستانو له سالم محمد سالمو د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې د مطالبه مسایل لرو. د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پیلیدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بولی.
خو د لومړی ځل سفر ده، دا سفرونه ان شاء الله چاته دمو ولري، ځکه چې موږ ضرورت لرو د پاکستان رول پس د افغانستان د سولې په پروسه کې. هلته طالبان رهبری پاکستان کې ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وايي افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو د کینغولو په هدف باید پر پاکستان فشارونه زیات شي.
فشار بالای پاکستان و همچنان دیپلماسی فعال بالای ایران و روسیه، امارات و عربستان سعودی باعث از این میشه که طالبان حاضر شون به سر میز مذاکره است.
د افغانستان مالیه وزارت ویلي چې د لومړي ځل لپاره خپل ټول ګمرکونه د جدي څار په معلوماتي ټکنالوژي سمبالوي. کونړ ته بسر ورکاره کو د کونړ ولایت په مرکز صدابار کې خلک شکایت کوي، وایي برېښنای نشته او کومه فابریکه چې د سردار داوود خان د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې و هغه بیا نه درغول شوې. د سیمې په مسایلو کې اوري چې د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې خپل جنگي کښتۍ ځای پر ځای کړي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پیلیدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بولی. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن په کابل کې وی خبری ناشته ته ویل دغه پلاوی د افغانستان د سولې علي شورا د درالنشاد رئیس محمد عمر داوودزی په مشرۍ اسلام آباد ته سفر کوي چې هلته به د پاکستان د لوی درستیز سیاسي رهبرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. نور حال په دې اړه د واصل وصال پر راپور کې.
د افغانستان د سولې علي شورا د درلنشاه د رئیس محمد عمر داوودزی په مشرۍ پاکستان ته تلونکي پلاوی به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلیدو لپاره پاکستانی چارواکي رښتینو او عملي اقداماتو ته وهڅوي. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید حسن طاهری د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د وی خبری ناستې پر مهال د دې مطلب په سرګندولو سره وویل چې پاکستان کولای شي طالبان افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کړي.
خو د لومړی ځل سفر ده، دا سفرونه ان شاء الله چاته دمو ولري، ځکه چې موږ ضرورت لرو د پاکستان رول پس د افغانستان د سولې په پروسه کې. هلته طالبان رهبری پاکستان کې ده او هغوی کولای شي ژر تر ژره طالبانو رهبری ته تشویق وکړي تر څو مذاکرات حکومت سره آماده شي. موږ هیله من یو چې پاکستان موږ سره عملی ګامونه لا زیات اوچت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې علي شورا د درلنشاه د رئیس محمد عمر داوودزی په مشرۍ یو پلاوی د راتلونکي سه شنبه پر ورځ پاکستان ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې علي شورا د معلوماتو له مخې افغان پلاوی به پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له لوی درستیز سیاسي رهبرانو او خای د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. د دې شورا ویان وایي دغه سفر هدف په دوه مهمو موضوعاتو سرخی چې یو د پاکستان لخوا د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته د طالبانو هڅول او بلې د دغه هیواد لخوا د افغانستان د سولې بهیر لپاره د سیمه ایز اجماع ملاتړ ده. که څه هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان همکاریو ته تل د شک په سترګه کتل کیږي او دغه هیواد ته د افغان چارواکو سفرونه بې ګټې بلل شوي، خو د افغانستان د سولې علي شورا بیا په دې باور ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د کشالې په اړه د دغه هیواد په دریس کې څه ناڅه بدلون راغلی ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تېرې جمعې په ورځ په انقره کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې افغانان له جګړې ډېر کړېدلي او سولې ته سخته اړتیا لري. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته په خپل وروستي سفر کې ژمنه کړې وه چې طالبان به له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته حاضر کړي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي که د سیمې او نړۍ هیوادونو په یوې ګډې همغږۍ سره په پاکستان فشار راوړي، نو شونې ده چې دا هیواد طالبان افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر کړي.
د سیمې هیوادونه باید او نړۍ هیوادونه چې د طالبانو سره مسله کې ښکېل دي باید په قسم د اقدام مستقیم یا غیر مستقیم ډول پر پاکستان فشار ورته ترسو طالبان د افغان پسر خبر ته حاضر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې پر ورځ ویلي چې هیواد به په پسرلی کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. ښاغلی اردوغان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په انقره کې په ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان، پاکستان او ترکیه دغه درې اړخیزه غونډه مهمه بللې ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
زمونږ غږ ازادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوي سفر مهم بللې ده. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون بیا وایي افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو د کینولو په هدف باید پر پاکستان فشارونه زیات شي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې امریکا او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو طالبان ډیر غټ کړل، نو ځکه اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه کینی. اجمل تورمان په دې اړه راپور ورکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې په دوه مخیتوب تورنوي وای افغان حکومت سره د مذاکراتو میسته د طالبانو د کینولو په هدف باید په هغه هیواد فشارونه زیات شي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا او د سیمې یو شمېر هیوادونو لکه پاکستان، روسیې او ایران له طالبانو سره د بیلابیلو غونډو په جوړولو دوی ډیر غټ کړل، نو ځکه اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه کینی.
په باور ما فشار بالای پاکستان
دی وی زما پان پر پاکستان فشار او پر روسی، ایران، سعودي او متحده عربی امارات او فعال ډیپلوماسي طالبان افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کېنول شي. لابد منغه خاغلی خلیلزاد او یو شمېر هیوادونو لکه پاکستان، روسی او ایران طالبانو سره غونډې وکړي او دوی ډیر غټ کړ چې اوس دوی فکر کوي افغان حکومت سره د خبرو پرته هم ځینی بریاوې ترلاسه کولی شي. د تیر میلادي کال د سمبر د میاشتې په 13 نیټه د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او دغه شان د متحده عربی اماراتو، پاکستان او سعودي عربستان له استازو سره وکتل، خو د افغان حکومت د سولې له مرکچی پلاوي سره یې له لیدلو ډډه وکړه. هاخوا پاکستان هم چې د افغان حکومت لخوا د طالبانو په ملاتړ تورن دی، په څو ځلي دا ژمنه کړې چې طالبان به د افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینوي، خو یاد هیواد په خپل د غژمنه کې پاتې راغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته په خپل روسي سفر کې یو ځل بیا پر دې ژمنه ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې مشتاق رحیم هم افغان حکومت سره د خبرو میز ته د طالبانو د کینولو په برخه کې پر پاکستان فشارونه اغیزمن ګڼي.
د امریکا حکومت او نړیوال ټولنې لاره په پاکستانی سیستم باندې، په پاکستانیانو باندې فشار یو ری بیا زیات شي، ولې چې منګورو چې امریکایان اوس یو رقم دوی سره د جوړجاړي په حالت کې دي، او پاکستان خو تقریبا د افغان ولس ثابت ده چې دوی همیشه هڅه کړي چې د افغانستان په سوله کې داسې یو رول لوبوي چېرته چې دوی د خوښي یو سوله وشي چې هغه د افغانستان حکومت او خلکو لپاره
خاغلی رحیم د دې ترڅنګ یاد هدف ته د رسیدلو په خاطر د واشنگتن او کابل ترمنځ د سولې د هڅو په همغږۍ هم ټینګار کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له ازادي رادیو نوري، لکه څنګه چې تاسو خبر یا سید ازادي رادیو کارمن، تخنیکی همکار او پروډوسر امان الله امیرزه تیر شپه د ورپیخې ناروغي لامل خپل پور پرې کړ او ومر. مرحوم امیرزه ولس کال د ازادي رادیو کارمن پاتې شوی او چې له سمودي رئیس دی ویوژن کې ناروغي لامل کړې د بل اخره تیر شپه د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې خپل روح حق ته وسپاره. سلیم محمد صالح د مرحوم امیرزی په ژوند لن راپور چمتو کړي په غډیو.
د ازادي رادیو تخنیکی همکار او پروډوسر امان الله امیرزی تیر شپه د ورپېښې ناروغي له کبله په حق ورسید.
د تا بهیر کب په یاد يم. زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
دا ژغ به حتما د اوریدونکو لپاره آشنا و چې وخت نا وخت د ازادي رادیو له څپو ستاسو تر غوږونو رسیدي. د ازادي رادیو تجربه کار همکار امان الله امیرزی د فلم په برخه کې په پراګ ښار کې لوړې زده کړې کړې و چې له لتیزو راهیسې په همدغه ښار کې میشت وو. دی لیوی مودی راهیسې ناروغ وو. د ازادي رادیو مشرانو مردو سغم او هاشم محمد د امان الله امیرزی پر مړینه ژوره خواشینی ښکاره کړې ده او د هغه له کورنۍ سره یې همدردي څرګنده کړې. امان الله امیرزی ولس کله له ازادي رادیو سره کار وکړ. د یو موده د چک په مشهور ټلویزیون نووا کې د پروډوسر په توګه هم کار کړی وو. د تمثیل په برخه کې هم تجربه درلوده. ارواشاد امیرزی له کلونو راهیسې د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو پروګرام چلاوه. امیرزی منځنی زده کړې د کابل په امنی لیسه کې کړې وې او د زده کړو تر څنګ یې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې د ممثل په توګه کار کړی وو. روح یې شاد او یاد یې تل اوسه.
امان الله میرزای له تاسو سره خدای پمنی کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښاو برلی اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماقام تر وو بجو پورې خبرونه لري.
او دا ځل مرحوم امان الله امیرزی زموږ سره د تل لپاره خدای پامانی کوي او بیا نه راګرځي. روح یې خاد او په قبرې ګلونه او نور. زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. د حزب جمعیت اسلامي افغانستان د مشرتابه یو غړی وایي ممکن دغه حزب ولس مشرزو انتخاباتو ته د عبدالله عبدالله د کاندیدی دوه ملاتړ وکړي. که څه هم عبدالله تر اوسه نه دی ویلي چې دغه انتخاباتو ته به ځان کاندید کړي او که نه، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ښاغلي عبدالله د کاندیدیدو لپاره د نوم ثبتولو معلوماتي کڅوړه اخیستې ده. د جمعیت اسلامي د مشرتابه پلاوي دغه غړی وایي ممکن له عبدالله عبدالله، احمد ولي مسعود او صلاح الدین رباني نه یو کس د دغه ګوند له ادرسه ولس مشرزو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. تفصیل د خان محمد سین پر
احتمال لري چې د افغانستان په وسنی حکومت کې د قدرت شریک عبدالله عبدالله د ولسمشریزو انتخاباتو میدان ته ودانګي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي عبدالله عبدالله په هغو اتیا کسانو کې دی چې ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدیدو لپاره له دوی نه معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي. جمعیت اسلامي تصمیم لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله ملاتړ وکړي. د جمعیت اسلامي د مشرتابه پلاوی یو غړی چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ګوند به راتلونکو انتخاباتو ته خپل کاندید معرفي کړي. د دغه کس په خبره اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي وفاق د بهیر مشر احمد ولی مسعود هغه کسان دي چې ممکن یو ترې د جمعیت اسلامي له اړخه انتخاباتي مبارزه پیل کړي. صلاح الدین ربانی د جمعیت اسلامی افغانستان مشر دی، خو دغه حزب د مشرتابه پلاوی په شپک شپېته غړو کې د عبدالله عبدالله نوم نشته. مخکې تر دې د جمعیت اسلامی افغانستان اجرایی رئیس عطا محمد نور او دغه حزب غړي محمد اسماعیل ویلي چې جمعیت اسلامی افغانستان به وروسته له دې د عبدالله عبدالله ملاتړ ونه کړي. خو د جمعیت اسلامی افغانستان کومې سرچینې چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کړې ویلي دي چې په دې اړه د یاد حزب مشرتابه تر اوسه کومه پرېکړه نه ده کړې. په ورته وخت کې د ملي اسلامي جنبش ګوند وایي دغه ګوند به د محمد کریم خلیلي په مشرۍ له جمعیت اسلامي او حزب وحدت اسلامي سره په ګډه انتخاباتو ته ولاړ شي. د جنبش ملي افغانستان ګوند مرستیال عبدالله قرلوق د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د درې واړو ګوندونو ترمنځ لیدکاتې شوې، خو د انتخاباتي ټیم د جوړولو په څرنګوالي هوکړې ته نه دي رسیدلي.
د انتخاباتي ټیکټ د جوړولو لپاره ناستې او بحثونه درلودل او په دې هوکړه کړې چې که هر لوري ته لاړل دغه درې واړه ګوندونه به واحد تصمیم ولري او یو انتخاباتي ټیکټ ته به کار کوي.
د جنبش ملي اسلامي ګوند مرستیال دا هم وایي چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال او د دغه ګوند مشر عبدالرشید دوستم به د ترک دبارانو یو قدر د کوم کاندید د لومړي مرستیال په توګه معرفي کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال د سرطان په 9 کېږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یادو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه درې ورځې مخکې پیل کړې ده. تروسه د عبدالله عبدالله، محمد اشرف غنی، گلبدین حکمتیار، محمد حنیف اتمرو، احمد ولی مسعود په ګډون سکم اتیا کسانو د کاندیدیدو لپاره معلوماتي کسوړې ترلاسه کړي. خو له دې ډلې یوازې لطیف پدرام او عبدالحکیم تورسن دغو انتخاباتو ته نمونه لیکلې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي حافظ الله هاشمی آزادی راډیو ته وویل که د جدي تر دیرشمې پورې ټول کاندیدان نوم لیکنه ونه کړي، بیا به د دغې پروسې غځولو ته تصمیم ونیول شي.
د جدي تر دیرشمې پورې کافی وخت لرو چې مهال ویش متاثر نشي، بیا به کمیسیون بحث وکړي او تصمیم به ونیسي.
ولسمشریزو انتخاباتو ته د نوملیکنې له پیل کېدو سره د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې جمعیت اسلامي یو غړی دی، خبر ورکړی چې ولسمشریزو انتخاباتو ته به د رحمت الله نبیل او شهیدا محمد عبدالی د معرفي کېدو تر څنګ د حنیف اتمر د کاندیدېدو ملاتړ هم وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تر اوسه د خپل دوهم مرستیال په توګه د سرور دانش په اړه پریکړه کړې، خو د لومړي مرستیال په اړه خبر نشته. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
زموږ غږ له آزادی راډیو نه اورېدلنو دوستانو، دا او نور ټولې خبرونې زموږ پر ویبسایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده azadiradio.com. افغانستان د لومړي ځل لپاره خپل ټول ګمرکونه د جدي څار په معلوماتي ټکنالوژۍ سمباروي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن آزادی راډیو ته وویل د دغه کار هدف په ګمرکونو کې د شفافیت ټینګښت، له فساد سره مبارزه او د عوایدو له فرار څخه مخنیوی دی. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا ګام ناوخته خو اړین اقدام بولي او ویل تطبیق سره به ترانسپورټي او ترانزیت عادي شفاف بڼې ته راوګرځي. یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړی او پرې راپور لري.
د افغانستان د مالی وزارت په ټولو سرحدي او محصولي ګمرکونو کې د څارنې کمرې او د معلوماتي ټکنالوژۍ داسې سیستمونه نصبوي چې د مرکز له یوې خونې به کنټرولېږي. د یاد وزارت ویان شمروز خان مسجدی د یکشنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل دا ګام د ګمرکونو د ظرفیتونو د لوړولو، شفافیت او د کورني عوایدو د لوړېدو په خاطر اخیستل شوی دی.
کوم شی چې موږ په ګمرکاتو کې تطبیقو دا ډیره نظارتي برخه لري. ترازوګانو کې به مو د ګمرک په دخولي دروازه او په خروجي دروازه کې د وزن د پاره به مسلې او کومه نظارتي کمرې چې موږ لګو، دا د وزن د تشریح لپاره، د موټر د نمبر پلیټ اخیستلو لپاره، د موټر د تعداد را دننه کتل، بیا برته وتل او همچنان د خپل مامورینو او کمیشن کارانو د نظارت لپاره تطبیقېږي.
دی ویل دی ګام سره نه یوازې دا چې شفاف ګمرکاتو ته پاملرنه کیږي، بلکې الکترونیکی ترازوګانو استفاده به د دې سبب شي چې هیڅوک د وزن په مسله کې د قانون خلاف اقدام ونه شي کړی. ښاغلی شمروز خان وایي د ګمرکاتو په کچه دا تر ټولو غټه لومړنۍ پروژه ده چې تدارکاتي کارونه یې بشپړ شوي او همدا اوس د تطبیق په حال کې ده. د مالی وزارت دا هم وایي هڅه ده چې دا پروژه تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې بشپړ شي. افغان حکومت د ګمرکونو د ډیجیټل کېدو دا ګام داسې وخت اخلي چې د لویو موټر چلوونکو لخوا تل په ګمرکونو او لویو لارو له فساد دا شکایت شوی. له دې سره تل د هغو موټرو پر وړاندې د قانوني اقدامات ویل شوي چې له اندازې په زیات وزن بار وي، خو لیدل کېږي چې د داسې موټرو حرکت نه دی ودرول شوی. د اقتصادي چارو کارپوهان له ډلې تاج محمد تلاش که څه هم دا یو ناوخته ګام بولي، خو د فساد د مخنیوي او لویو لارو د ساتنې په خاطر دا مهم ګام یادوي. ښاغلی تلاش د دغې پروژې د ځینو ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما په آن افغان حکومت تشیر تا کامرې په ګمرکونو کې نصبوي، دا به د ګمرکونو د عوایدو دپاره یو لومړنی اساسي مهم تاداب او ګام وي. دویم، هغه کسان چې د کمیشن کارانو په صفت هلته کار کوي د هغو کچه به ډېره ټیټه شي. دریم، هغه بستونه چې هلته په ډالرو باندې معامله کېدل د هغو کچه په اداري فساد کې ډېره راټیټه شي.
خو دی ټینګار کوي چې د دغې سیستم د کنټرول لپاره د وړ او صادقه کسانو د ګمارنې تر څنګ باید تخنیکي او امنیتي ستونزو ته سر له پایله پاملرنه موجوده وي.
یوسف زدران تغوغوی ورزو کونړ ولایت ته د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې خلک شکایت کوي وای برښنا نشته او کومه فابریکه چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې و هغه هم بیا نه ده رغول شوې. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
دا د کونړ مرکز سداباد کې پوخانه برېښنا کوټ ته چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی. هم دې فابریکې یو وخت 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله، خو جنگونو لخپل ځواک غورځولې ده. د کونړ وسیدونکو فضل واحد وایي
برق دا فابریکا تاسو نه چې دا د داود خان په وخت کې جوړه شوې ده، سلو کورونو ظرفیت نه لري چې هغه ته برق ورکړي، او دغه کاریګر پکې لګیا دي شپه ورځ بوخ دي، کله وړې نه موسوځي کله بل ډې نه موسوځي، او زمونږ خلک چې دي وسم پلاټین تر رڼا ته ناست دي، تورتم ته ناست دي.
د فابریکې کله یو برخه ورانوي او کله بل برخه. د فابریکې کارکونکي همیشه د فابریکې په جوړولو بوخت وي، او کله ناکله چې کار له وسه پورته وي نو بیا لاسترزنی ورته ولاړ وي. خلک وایي کونړ همیشه بهان سین لري. تر اوسه ترې افغان حکومت ګټه نه ده اخستی، او نه هم د پخوانی فابریکې د اساسي بیرغونې کومه هڅه کړې ده. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د فابریکې د اساسي رغولو او د برېښنا د ستونزې حل کولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي.
د تکمیلیدو پال او د دې ترمیم چې قرارداد یې منبع واحد ته ورکړی ده، د برېښنا کور د ترمیم کار به ډېر زر پیل شي.
د همدې فابریکې په انګړ کې د ډیزلې برېښنا تولید لپاره دوه جنراتورونه لګول شوي چې په یو سات کې 100 لیتره تیل وهي، چې هم حکومت او هم ولستۍ زیان دی. د همدې فابریکې د بیر غولو د پاره یو اوکرایني شرکت سره قرارداد هم شوی وو، خو شرکت و تختید او تر اوسه درک نه لګیږي.
درنو دوستانو، د کونړ ولایت د مرکز سداباد د خلکو شکایت مو اوریده چې د برښنا د نشتون او د اوبو د غالبته د کونړ د سین د اوبو د زیاتوالي په اړه درلوده. اخوا د هلمند حوضې د اوبو پر معاهده د ایران سره د افغانستان د اوبو انرژي وزارت یو پلاوی او ایرانی چارواکو کلنې غونډه په تهران کې جوړه شوې ده. دغه وزارت د اوبو عمومي رئیس انجنیر وایس بصیری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د دواړو هیوادونو د اوبو د مرستیالانو په سطح جوړه شوې ده. په همدې حال کې د ولسی جرګې د انرژي او اوبو د تنظیم د کمیسیون ځینې غړي وایي چې ایران باید د شوی معاهده په اساس په ماغه اندازه ایران ته اوبو ورکړي نه زیاتې. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان او ایران د اوبو د مرستیالانو غونډه په داسې حال کې په تهران کې جوړه شوې چې په افغانستان کې د وچکالیو د دوام له امله اوبو کمی شوي او خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د 1450 لمریز کال د معاهده پر اساس دا غونډه هر کال د کمیسارانو په سطحه جوړیږي، خو د اوبو د کموالي او د دې معاهده د سم پلي کېدو په هدف سکال د اوبو د مرستیالانو په کچه جوړه شوې ده. د دغه وزارت د اوبو عمومي رئیس انجنیر وایز بصیری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به په دې درې ورځنۍ غونډه کې له ایرانیو چارواکو سره د اوبو د معاهده په ټولو اړخونو خبرې وکړي.
بخاطر
ځکه موضوع حساس است، دی وایي د دې لپاره چې موضوع حساس ده د وچکالۍ بحث مطرح دی او موږ له وچکالۍ سره مخامخ یو، د شوی معاهده پر اساس له ایرانیو چارواکو سره بحث وکړو او وتوانیږو قناعت ورکړو او ښې حل لارې ته ورسیږو. هڅه کوو چې مناسبې حل لارې ومومو او موږ د هلمند سیند د معاهده سل په سله کې عملي کول غواړو. د 1450 لمریز کال د معاهده پر اساس ایران ته باید په یوه ثانیه کې 22 متر مکعب اوبو د هلمند له سیند څخه ورکړل شي، خو په ثانیه کې 4 متر مکعب نورې اوبه د ښه نیت په توګه د افغانستان له خوا ورکول کیږي. په معاهده کې دا هم راغلي چې د اوبو جریان له طبیعي شرایطو سره تړاو لري، یعنی د اقلیمي تغییراتو سره سم که د هلمند سیند اوبو کمیږي نو ایران ته د اوبو جریان هم کم شي. په عین حال کې ایرانیو چارواکو تل افغانستان سره د اوبو په مسلې څرګندونې کړې. د نوموړي هیواد جمهور رئیس حسن روحاني څه موده مخکې ویلي وو چې ایران به د اوبو په مسلې په تیره د افغانستان لخوا د اوبو د بندونو د جوړېدو په اړه چوپ پاتې نه شي. د خبرو په افغانستان کې توند غبرګونونه راو پارول. حتی ولسمشر غني وویل چې هڅه کیږي نور د دې هیواد اوبو ضایع نه شي. ښاغلی غنی تیر کال د کمال خان بند د درېمې برخې د جوړېدو د کار د پیل پر مهال ویلي و چې د افغانستان د اوبو مدیریت یو حتمی او اړین کار دی. په همدې حال کې د ولسی جرګې د انرژي او اوبو د تنظیم د کمیسیون غړي نسیمه نیازی وایي چې اوسمهال ایران ته ډېرې اوبه بهیږي او افغان حکومت باید مخه ونیسي.
هغه اندازه اوبه چې دوی سره قرارداد کړی و هغه اندازې نه د چنده هغو ته اوبه روانې دي. نو افغانستان حکومت حق لري تر هغو د اوبو په مورد کې د هغو سره سپینې او بربنډې خبرې وکړي. زیاتره ناامني په دې سیمو کې دوی جوړه کړې ده چې په دې خاطر چې افغان حکومت ونه توانېږي د خپلو اوبو څخه په مثبت توګه استفاده وکړي، د افغان پلاوی خپل د حقوقو څخه دفاع وکړي.
افغانستان له ایران سره د هلمند سیند د اوبو له ویش پرته له بل هیڅ یو هیواد سره د اوبو د ویش تړون نه لري.
درنو دوستانو،